ډیر یو ګرانو لیدونکو او اوریدونکو ستړي مشه یې تاسو قربانه مو نظر شهید تاسو د ډی وی په لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې هر کله وایم د تل په څیر د جمعې په ورځ د خبرونه د میرمنو ننګونو او په ستونزو باندې ځانګړې شوې ده چې نن به هم د افغانستان میرمنو د وروستیو حالاتو په اړه وند غږیږو او د دې ترڅنګ دا چې موږ به د فریډم هاوس له خوا چې یو نوی سروې شوې ده هغه هم تاسو سره شریکو او په دې باندې به په تفصیل سره د خپل قدرمنو میلمنو سره بحثونه لرو. نن د جمعې ورځ ده، کال دی 2023 او د جنوري د میاشتې شلمه نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې اته په افغانستان کې ونی مې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سهار لس بجې دي. نو په خبرونه کې هیله لرو چې را سره مل پاتې شئ. د لنډې دمې وروسته راځو او زو د بحث ولورې ته. د دې وسره اوسي دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه اپایل شوې ده او دا مهال زو د موضوع ولوري ته چې د فریډم هاوس لخوا یو نوی سروې شوې ده چې لمخې په افغانستان کې د بشري حقوقو مدافعین او هغه کسان چې له هیواده په وتو مجبور شوي دي د خپل سری نیولو، تختونی، شکنجه، زندان او د کورنۍ د غړو په وړاندې د تاوتریخوالي په شمول د روانو واخونو سره مخ دي. په خبرونه کې بل یوې خزینې خبريالې مینا اکبري سره خبرې کوو چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې له غواخ وروسته له هیواده وتل ده، خو په پاکستان کې د کډوالۍ ژوند هم د سختو کډاونو سره مخ کړی ده. همدارنګه موږ سره بن رنگیزا نور ملګری کیږي چې د بشري حقوقو فعال ده او په خبرونه کې به په خزو ګوستي بندیزونه، عامه مجازات او د بشري حقوقو سرغړونی په ګوته کړی او په دې باندې به بحثونه وکړو. د دې سروې لمخې چې فریډم هاوس تازه کړی ده، ویل کیږي چې شپږ څلوېښت اشاریه اته سلنه خلق لګ واخ او ځورونی سره مخ دي. همدار سلری ویش اشاریه یو سلن خلق د دوی ژوند ته غواخونه دي. څلور اشاریه څلور د بدنامۍ، د کور د تالاشۍ او نورو داسې ننګونو سره مخ دي. همدار از درې اشاریه اته فیصد خلق د کورنۍ د غړو په وړاندې تاوتریخوالی تر سره کیږي او همدار از درې اشاریه پنځه سلنه خلق نور رواني فشارونو سره مخ دي. د فریډم هاوس څخه ان سي ریچارډ په نړیواله ټولنه باندې غږ کړی دی چې د کډوالو د پناه غوښتنې پروګرامونه دوی حمایه کړي او نړیوالو باندې هم غږ کړی دی چې د افغانستان سره د بشري مرستو کې مرسته وکړي. خو البته بیا هم نړیوالو او ملګرو ملتونو په وار وار پر طالبانو باندې غږ کړی دی چې په افغانو میرمنو روسي لګیدلې بندیزونه دی لری کی او دوی سره دی د نورو انسانانو په څیر چلند وکړي. خو په ورستیو کې موږ بیا هم لیدل چې په کندهار کې په عام ولس کې خلک په درو وهل شوې دي او همدارز په نورو ولایتونو کې لکه پاکستان په پروان، په جوزجان، په دې کې داسې نورې پیښې شوې دي چې په هغه کې د خزینه په ګډون نارینه او ته هم په عام مزار کې سزاګانې ورکول شوې دي. په دې باندې به هم بحثونه کوو چې څه بدلونونه راغلي دي او کنه دي راغلي. خو زموږ سره د مهال په خبرونه کې ملګری کیږي زموږ لومړی میلمنه رنگیزا نور چې هغه د بشري حقوقو فعال ده. هغه ته هرکلی وایو. سړی مشو په خیر راغلی میرمن نور.
ډیر زیات میرمن شهید، تاسو ښه او تاسو ټول رادیو کارکونکو څخه مننه او د تاسو لارې البته دوستانو ته اوریدونکو او کتونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم. مننه چې تاسو سره یم.
وعلیکم السلام میرمن نور. تاسو وروستي ریپورتونه به ویني، تاسو هم د افغانستان په وروستي حالاتو باندې نظر ساتي، څه ګمان کوئ چې د بشري حقوقو وضعیت څنګه دی د مهال په افغانستان کې؟
زه فکر کوم په تاریخ کې به اول ځل وي چې افغانان د دې اول له یو بد حالت سره مخامخ دي. خوشبیني نشته، افغانستان له دې یو بد ناورین سره مخامخ دي. بشري حقوقو خلاف پوښتنه نه پیدا کیږي زه دا نه وایم چې واځي د میرمنو، البته هیڅ کوم انساني حق په افغانستان کې خوندي نه دی. که ساده ژبه وي، افغانستان اوس مهال د افغانانو لپاره یو دوزخ ګرځېدلی دی. بدبختانه هیڅ کوم انساني حق کې خوندي نه دی. د میرمنو خلا ډېر، ځکه طالب وجود لري اوس مهال په افغانستان کې. د طالب په ځانګړي ډول میرمنو سره ډېره غټه دښمني ده. د دوی ټول دغه واکداري او د دوی ټول دغه فرمانونه، د دوی ټول فکر، د دوی ټول خبرې پر میرمنو باندې راڅرخي. میرمنه په ټوله معنا له افغانستان څخه توګل شوې ده، ورکه شوې ده. د میرمنې وجود په افغانستان کې وجود نه لري، البته شخصیتي وجود نه لري، منل کېږي نه، حق نه لري. د یو ډیر دریم درجې نم کور تیر شو، دغه یو انسان په سترګه ورته کتل کېږي. هر ورځ یو نوی فرمان دی، هر ورځ راتل کېږي، هر ورځ په سپک نوم باندې یادول کېږي. نو افغانستان د انسانانو لپاره، زه یوازې میرمنې نه یادوم، بلکې د ټولو انسانانو لپاره، که هغه نارینه دي، که هغه ماشومان دي، که هغه ښځې دي، ډېر یو بد ځای دی، یو دوزخ ګرځېدلی دی. نو زه په خپله خوشبینه نه یم، هره ورځ دغه تمه تر کولی شم، ځکه زه په خپله طالب ته د یوې ستونزې په سترګه ګورم. نو طالب چې په خپله یوه ستونزه ده، زه به څنګه تمه تر وکړم چې دی د ستونزو حل لاره پیدا کړي، یا د نورې ستونزې ونه زېږوي؟ ځکه ستونزه ستونزه پیدا کوي، له ستونزې ستونزه پیدا کېږي. طالب په خپله یوه غټه لویه ستونزه ده، او د دوی څخه زه هېڅ دغسې تا ما هم نشم لرلای چې ستونزې دې پیدا نشي. نو
میرمن نور خپل د فریډم هاوس یو ورستۍ سروې شوې مخې ته راغلې ده، چې دا غیلې مخې وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې کېږي. خو په هغه باندې بیا په څو مهمو نقاطو باندې غږېدلې دي د خلکو سره، چې هغه خلک چې مجبوره کېږي خپل هیواد پرېږدي او له هیواد وځي، هغوی د بېلابېلو تشددونو، تاوتریخوالي، همداراز د نورو زورونو سره مخ شوې دي. تاسو په سوشل میډیا یا په ټولنیزو رسنیو باندې هم فعال یې، تاسو څه وینئ؟ خلک څه وایي په دې اړوند چې دوی د کومو ډولونو زورونو سره یا تاوتریخوالي سره مخ دي؟
هو دا ډېره ښه پوښتنه ده. اصلا نړیوالو بدبختانه افغانستان اوس مهال هېڅ دوست نه لري، رښتیا به سره ووایو. دا یو حقیقت دی، ځکه طالبانو ته په نړیواله سطح باندې دغسې مارکیټینګ وشو چې دوی بدل شوي دي. دوی هغه طالبان نه دي چې 25 کاله د مخه وو، او دوی به د انساني او یا بشري حقونو درناوی وکړي او ژمن به ورته پاتې شي. نو په دې باندې چې نړیوالو دومره یو ښه مارکیټینګ ورته وکړ، افغانان هم خوشبینه وو. د ما پر ګډون باندې مونږ فکر کوو چې رښتیا به دوی بدل شوي. سیده سمه ده چې ځینې افغانان له افغانستانه ووتل، خو ډېری یې لا پاتې شول. دوی خوشبینه وو، دوی فکر کاوه هر څه به سم شي، په هیواد کې پاتې کېږو. دوی پاتې شول، خو د دوی دغه هیلې درواغ راوختې، دا تمه یې بېځایه وه. نو هغه افغانان چې په افغانستان کې پاتې دي، ژوند له لاسه ورکوي، له ډېر بد ناورین سره مخامخ دي، د بدو حالاتو سره مخامخ دي، شکنجه کېږي. موږ تاسو ګورو بېکاره شوي دي. نو انسان وږی که بېکاره یې که، نو بیا هم ژوند له لاسه اخلي. حتی موږ ته دغسې خبرونه را رسېږي له افغانستان څخه چې ډېر ځوانان که هغه له طالب لخوا نه وژل کېږي، له لوږې لخوا نه وژل کېږي، په خپله خپل ژوند اخلي. ځکه په دغسې یو دوزخ کې ژوندۍ پاتې کېدل معنا نه لري ډېر انسانانو ته، ځکه یو ژوند کول دي، یو ژوندۍ پاتې کېدل دي. اوس مهال افغانان د ټوپک په زور باندې ژوندۍ داسې دې مجبوریږي چې دوی ژوندۍ پاتې شي، خو دا امکان نه لري. نو حالات بد دي، البته تر اخري حده پورې بد دي. هغه افغانان چې ګیر پاتې دي، حتی په ځانګړي ډول تعلیم یافته یا باسواده افغانان چې په تیر جمهوریت کې دندې درلودې، ولو که هغه ډاکټر و، که انجینیر و، که استاد و، که معلم و، که محصل و، د دوی ژوند له ډېر خطر سره مخامخ دی. ځکه طالب غواړي چې باسواده باشعوره افغانان له منځه یوسي، له هرې لارې چې که له مجبوریت یي، که له لوږې لارې یي، که له تېښتې له لارې یي، که خپله د ټوپک په زور باندې، تر څو دوی وتوانېږي، وکولی شي په هغو افغانانو باندې چې سواد نه لري په اسانۍ سره حکومتداري یا واکداري وکړي. نو وضع خرابه ده. زه په خپله په میډیا کې چې ګورم، افغانان په تېښته دي، له هرې لارې چې له افغانستانه ځان باسي او که ځان نه باسي، ژوند نه لري.
اخلی نور کراشو دی موضوع ولوری تا چه خپل طالبانو دریس دی، طالبان او طالب چارواکي تل وایي چې دوی حالات ته په کتو به دغه بندیزونه چې کوم په میرمنو باندې لګیدلې دي دا به لري کړي، ځکه چې دوی شرایط برابروي یا د کار زمينه برابروي د اسلامي شریعت ته په کتو. او د دې ترڅنګ دا هم داوه کوي چې دوی د جنکیو د پوهنتونونو یا د زده کړو لپاره هم شرایط ته په کتو، کلتور ته په کتو دوی هر څه بیرته منظمه برابر وینو. تاسو د طالبانو په دغه ژمنو باندې څومره باور لري؟
اول خو دوی ډیر زیات درواغ وایي، طالب ډیر زیات درواغ جان او منافق مخلوق دی، او بل خوا یو بې سواده دهشتګرده قاتله ډله چې تر پرونه پورې شل کاله وخت ونیو چې له افغانانو سره سولې تکینې، دوی له افغانانو سره سولې تکینن استل، ولاړل له امریکایانو سره یا کفارو سره استل، نو چې دوی ورکوي له هغوی سره سولې تکین استل. نو راځم دې ته، افغانان محکم کافر نه دي، دا نه دي چې د طالب له پیدایښت سره دوی مسلمان شوي دي. افغانستان یو اسلامي هیواد و، اسلامي قانون یې درلود، خلک یې په عزت په پرده کې کڅوک مسلمانان هم نه وو په افغانستان کې، په ډېر یو درون لباس کې، په یو درون فرهنګ کې دوی کار ته تلل، ښوونځي ته تلل، پوهنتون ته تلل، زده کړې کولې. دا چې طالب وایي چې دا یا شرایط برابر یا هغه دی دغه دی، دا یوازې د خلکو ته د تمې ناروغي ورپیدا کول دي چې خلک په تمې کې پاتې شي، لکه دوی چې مخکې دغسې ښودلې ده، وایي ازمایلې نه ازمایل کېږي. طالب خپل امتحان له 15 کاله د مخه ورکړی دی، په دې شل کلنه دوره کې ورکړی دی، اوس یې لا ورکوي. نو دوی څه را برابروي، ځکه سیستم خو لا دوی ته جوړ تیار جوړ شو. طالبانو خو افغانستان په جنګ نه دی نیولی چې افغانستان د تباه او برباد سیستمونه د له منځه تللي او بیرته جوړونې ته اړتیا لري. افغانستان خو طالبانو ته دغسې جوړ تیار په لاس کې ورکړل شو، هر څه جوړو تیار وو، او دوی درواغجن په ګوته کولی هم لا نه شي. تر اوسه په یوه نیم کال دوره کې دوی دا په ګوته نه کړه شوه چې ستونزه په کوم ښوونځي کې، په کوم کتاب، په کوم نصاب کې ده. اوس یې له پوهنتونونه هم پسې وتړل، او دغسې نور هم راتلونکي وي، لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، طالب جوړ دی افغانستان د بربادۍ، د تباهۍ، د بدنامۍ لپاره دی. طالب یو درواغجن دی، زه په ژمنو باندې هېڅکله باور نه کوم، او زه له نورو افغانانو هم غواړم د دې پر ځای چې په دې تمه باندې، په دې هیلو باندې، ځکه دا هیلې بیرته ماتیږي، په دې باندې وخت تیروي، په دې وخت ځای کې چې څنګه د دې موجود څخه د خلاصون لارې څه دي، څنګه موږ ته خپل ځان ته لاره ولټو، ځکه د طالب په ژمنو باندې باور نشته. زه یو لنډ مثال ورکولی شم. افغانستان چې سکوت وکړي، په ټویټر باندې د دوی مشان لاره تلل، نو موږ به سپیسونه درلودل. زه د خپلو سترګو لیدلې شاهد یم چې ما له دوی څخه پوښتنه کړې، اوس په خپلې پوښتنې ما ته خندا راځي چې ما له طالب څخه دومره لویه توقع تمه څنګه درلوده. ما له دوی څخه وپوښتل چې د میرمنو د فوټبال لوبډله په د آسیا په سطح باندې لوبه لري، نو دا به ترسره شي او که نه. نو دوی په ډېر په یو خواږه او په نرمه ژبه باندې وویل چې موږ بدل شوي یو، او افغانستان په هماغه سې پاتې کېږي، مېرمنې به په حجاب کې لوبه ترسره کوي، دا خو سپورت دی، دا خو صحت ته، دا خو د افغانستان ارزښت لپاره، د افغانستان د شناخت او هویت لپاره ډېر مهم دی، موږ په نړیواله سطح باندې باید لوبې ولرو. ما ته اوس خندا راځي چې یو نیم کال وروسته زه هماغه طالب بیرته دې سره ګورم چې دوی د ښوونځیو دروازې د افغان نجونو پر مخ تړلې، اوس یې له پوهنتونونه پسې وتړل، اوس یې له کار ځایونه پسې وتړل. نو موږ ګورو چې طالب خپل هماغه څه شي چې دی، نو د چې په مطلب چې دی راغلی دی، په خپل پلان کې دی، په خپل کار کې دی، په خپل دریس کې ډېر واضح دی، یو ډېر بریالی دی. دا موږ ته څه کول پکار دي؟ موږ لا په دې نه یو بریالی شوي، نو زه په دوی باور نه لرم.
ښه، آغلی نور، تاسو وایئ چې طالبان چې کومې ژمنې کوي او په عمل کې بیا هغه بدلې وي، خو د ملګرو ملتونو یو پلاوی تیره ورځ افغانستان کې په کابل کې د طالب چارواکو سره لیده کاته کړې ده چې تر ټولو د ملګرو ملتونو د عمومي مشر مرستیال امینه محمد نومیږي، چې تر ټولو لوړه رتبه چارواکې ده د میرمنو، هغه تیره ورځ هغې د طالب چارواکو سره لیده کاته کړې ده، وایي چې د ښځو د تعلیم، د کار، د ولس په اړه ورسره خبرې کړې دي مهمې. نو تاسو څه ګڼئ چې دغه غونډې به څومره فایده وکړي یا ګټه وکړي، او د دې تر څنګ په عمل کې تاسو څنګه وینئ نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه په ځانګړي ډول؟
خفه کوونکی ده، دا په خپل ځای له بل لیدلوري ګورم. ما ته دا دغه سیخي لکه دوی چې په لوی لاس باندې طالب ته رسمیت ورکوي، طالب زورور ښیي، خلکو ته دا ښیي چې طالب د دې وړتیا لري چې د دوی سره ناستې وشي او دوی بدل شوي دي او موږ ګرځو. د دې پر ځای ولې دوی له هغو افغانانو سره نه کښېني؟ آیا کم دي افغانان؟ آیا افغاني مېرمنې کمې دي؟ آیا په راوتلو افغانانو کې دغسې څوک واړه نشته چې ورسره کښېني؟ ولې دوی له موږ سره نه درېږي چې دوی له طالب سره کښېني؟ دا ماته یو ډول د افغانانو سره جفا ښکاري، د افغانانو نور هم زړه ور ماتول دي. نو زه اوس مهال دغسې د افغانستان کوم دوست او ملګری چې واقعا پر افغانانو یې زړه دردېږي نه ګورم. دوی له دښمن سره څوک چې په زور راغلی دی، څوک چې د ټوپک پر زور باندې پر افغانستان باندې یو نیم کال زیات پاچاهي کوي، واکداري پې کوي، حکومتداري کوي، پرته له دې نه چې دوی د کوم اسلامي مشروعیت ولري، پرته له دې نه چې دوی د افغاني یا د لوی جرګې له لارې کوم رسمیت ولري نه نړیوال. نو د داسې ډلې چپلې سره، د دهشتګردو سره تر پرونه پورې دوی تورو لیستونو کې پراته وو نړیوال مجرمین وو. نن یو ناڅاپه د افغانانو د غوښتنې پرته، د کومې محکمې پرته، دوی نور مجرمین نه دي. دا ډېره خندونکې خبره ده. نو نړیوالو لوبه اوس مهال د افغانانو سره بدبختانه چې سوچ هم نه ده، همدردي هم نه لري او خفه کوونکې ده، مایوسه کوونکې ده.
اغلی نور، موږ په خبرونه کې یو مهم راپور هم لرو چې د افغانستان د وروستیو حالاتو په اړه وندي. دغه راپور چې زموږ همکار مجاهد جواد تیار کړی دی، دا به په ګډه سره وګورو او بیا به راشو په همدې موضوع به بحث دوام ورکړو.
د بشري حقوقو د څار ډلې ایچ آر ډبلیو په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو نه یوازې ښځې له بنیادي حقوقو څخه محروم کړي او بندیزونه یې پرې لګولي، بلکې دوی د مخالفینو په وژنو، تشدد او نیولو کې هم ښکیل دي. د هیومن رایټس واچ د 2023 کال په راپور کې چې د زیارت یا پنجشنبې پورې سپور شوی، د ګاونډي پاکستان په اړه هم راغلي چې د تیر کال په اوږدو کې حکومت د رسنیو کنټرول ته دوام ورکړی، خبریالان ځورول شوي او ځینې وخت خبریالان او د مدني ټولنې غړي د شوی او پری بریدونه شوی. په راپور کې وړاندې راغلی چې په پاکستان کې له ښځو، مذهبي لږکۍ او نرخزیانو سره تاوتریخوالی او تبعیض کیږي او چارواکي یې د خوندیتوب په برخه کې پاتې راغلي. د بشري حقوقو د څار ډله وای په اوکراین باندې د روس له یرغل سره نړیوال ټولنې د بشري حقوقو له سیستم څخه بشپړ ملاتړ کړی چې په دغه ډله کې د جرمونو نړیواله محکمه هم شامل ده.
موږ له نړیوال ټولنې څخه بیړنۍ خبرګون ولیده چې د بشري حقوقو د ملاتړ په برخه کې یې څرګند کړ چې د عدالت نړیوال میکانیزمونه او د جنگي جرمونو د شواهدو راټولول هم پکې دي.
بوچا او ایزم کې د روسي سرتیرو لخوا د شکنجه، جنسي تیری او د ملکیانو د وژنو ډیر شواهد دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د سلګونو ملکیانو د وژنې اسناد راټول کړي چې دا د ټولو وژل شویو کسانو یو برخه جوړوي.
ان سام کیسز راشن سولجرز اکزیکیوټډ سیویلینز.
په ځینو پیښو کې روسانو په بندیخانو کې ملکیان وژلي، ځینې د تلاشو په وخت د هغوی په کورونو، حویلو او دروازو کې وژلې
شوي.
د بشري حقوقو د څار ډلې په کلنی راپور کې همدارنګه په چین کې د ډلېزو نیونو، شکنجې او په میلیونونو مسلمانانو باندې په سینکیانګ سیمه کې په زور د کار کولو مسلې هم یادې شوې، خو پیکینګ دغه ادعاوې ردوي. په راپور کې راغلي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا د پیکینګ په اقداماتو باندې کلک څار هیله بخونکې کار دی.
What we have seen
هغه څه چې د ډیر وخت راهسې موږ د لومړي ځل لپاره وینو، هغه د زورواکۍ په ځغره کې درزونه وینو.
په ایران کې د مهسا امینی لمړینې وروسته په ټول هیواد کې لارینونه روان دي او اچ آر ډبلیو وای لږ تر لږه د څلورو لارون کوونکو اعدام به سخت نړیوال غبرګون راوپاروي.
موږ باید له لاریون کوونکو سره د نړیوالې همغږۍ څخه وړاندې لاړ شو او دا باوري کړو چې په ټوله نړۍ کې حکومتونه ایراني چارواکي مسؤول وبلي.
په راپور کې په میانمار کې هم د بشري حقوقو له تیری څخه یادونه شوې ده چیرې چې د لیکوال په وینا رژیم یې په ټول هیواد کې د هغو ټولنو پر ضد بریدونه کوي چې د پوځي کودتا خلاف دي. په ایتوپیا کې دا راپور وایي د افریقایي اتحاد تر مشرۍ لاندې وروستي د سولې بهیر کې ماتیدونکی تړون شوی.
Ensuring that there is accountability for the
دا باید باوري شي چې په ټیګری کې تر سره شوی جرمونه په حساب کې راوستل شي. د بیلګې په توګه دا به د ډزبندۍ او د دغه تړون د پاتې کېدو لپاره ارزښناک وي.
په راپور کې دغه راز راغلی چې موسمي بدلون په ټوله نړۍ کې په بنیادي حقوقو باندې اغیز کړي. دوی وایي حکومتونه قانوني او اخلاقي مسؤلیت لري چې د خلکو د بنسټیزو حقوقو ساتنه وکړي. مجاهد جواد د امریکا غږ دی، واشنگتن ډي سي.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي، موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د امریکا غږ دی وی خبرونه د واشنگتن ډي سي د استودیو څخه تاسو ګوري. د خبرونه د افغان میرمنو د ننګونو او وروستیو حالاتو باندې په تر بحث لاندې ده، او د دې ترڅنګ دا چې د خبرونه هر جمعه تاسو کولی شئ چې د دی وی د ویب پاڼې د یوټیوب چینل د لارې او همداراز د فیسبوک د لارې وګوري او را سره کولی شئ چې مال وسی. زموږ سره رنگیزه نور ملګری ده او په خبرونه کې دا غوی سره غواړو چې بحث دوام ورکو. کدرمنی رنگیزا، تاسو څه غنئ چې تاسو وویل چې د ملګرو ملتونو یا د نړیوالو لخوا کومي حالې ځلې چې دي تر دا دمه هغه دومره عملی ګامونه پکې نه دي لیدل شوی؟ البته د خبرګونونو په ترڅ کې یوازې تر خبرګونه پرې خبره راغله ده. خو څه غنئ چې اسلامي هیوادونه د نړۍ هغه څومره رول لوبولی شي په دې لړ کې، او څومره غوي مهم دی، او تر اوسه تاسو د هغه کوم ګامونه لیدلې دي چې د ستاینې ولې وي؟
ډیر پای افسوس ووایم چې دا لازم اسلامي او ورونه یا هیوادونه دي چې له دوی څخه باید ډیره تمه کیدای. خو دوی خو زموږ پر سر باندې سودا وکړه. په همدې قطر کې زموږ پر سر باندې سودا وشوه، دلالي تر سره کړه. نو دا ډیر خفه کوونکی نه هیله حالات دی. البته چې دوی دغه سینه پوکي، اگر چې دوی دا ډیر غټ مسولیت دی، باید دوی ډیر زر عکس العمل ښودلی وای د طالبانو دې کړنو ته. ډیر زر او ډیر جدي عکس العمل ښودلی وای، ځکه طالب اوس مهال د اسلام په نوم باندې دا کار کوي، د دین په نوم باندې دا کار کوي. نو زه یعنی او تر اوسه لا باور مې لا نه کیږي چې اسلامي هیوادونه دومره بې غوري ښیي د افغانستان په اړه، او دومره سترګې په پټې دي او دا حالات نه ګوري او کوم عکس العمل نه کوي. یو ورځ د دوی خپل پر ماشومانو باندې ښوونځی بند کړي، بیا د دوی ووایي چې څومره تاوان دی او څومره ضرر دی په افغانستان کې. یو کال، یو نیم کال څخه زیات وخت پورې د نجونو ښوونځي تړل شوي دي، او د اسلام په نوم باندې تړل شوي دي، دین په نوم باندې تړل شوي دي. او طالب د خپل مشر لا دا ډیره شرمونکې خبره ده چې طالب خپل مشر امیر المؤمنین ګڼي، او دوی له هغه طالب سره پورته کیږي، ښکته کیږي، دومره نشي ورته ویلی چې دا څنګه امیر المؤمنین دی، د څه شي پر اساس باندې دا امیر المؤمنین دی. دا څه کولی شي؟ دا په خپله د سوال پیسو ته ناست دی، له امریکا ته اله لاس نیولی دي، یعنې نړیوالو ته لاس نیولی دي. د سوال پیسو باندې دي تر اوسه پورې لا چا مخ کتلی نه دي، په کوم بغار باندې ننوتلی دی لا معلوم نه دي، د ژوندي و د مرګ لا پته نه لګېږي، نوم یې لا مخکاره نه دی چې دا څه نومېږي. آیا دا امیر المؤمنین کیدای شي دا د نړۍ د مسلمانانو استازیتوب کولی شي؟ زه په دې حیران یم چې د مسلمانان یا د نړۍ د اسلامي هیوادونه ویدتی وجود لري، واقعا دوی اسلامي هیوادونه دي که نه؟ که څه خبره ده څومره دي ده ما مخکې فکر کوم چې موږ ډېر زیات اسلامي هیوادونه لرو دوی به پر اسلام باندې ننګه کوي دوی به هغه چا ته ګوته نیسي پر هغه چا باندې وکه کوي څوک چې اسلام ته دومره سپکاوی کوي دا څه روان دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته سپکاوی وکوي د خربرګو د ځانمرګو پر استازیتوب باندې وایي په هوټل په دروازه کې ولاړ وو دوی استازي کوله دا څنګه خبره ده زموږ اسلامي هیوادونه لا چیرې دي زه حیران یم هیڅ نڅو میډیا کې پر غږ کې ګلاور سره ښکته پورته کیږي کومه غونډه جوړه کړې خو هیڅ کوم لاسته راوړنې نه درلوده ولی دوی پاک سوچا دریس نه لري د طالبانو په اړه دوی باید نړۍ ته ووایي دوی باید نړۍ ته ووایي چې دا طالب چې شي کې د اسلام نه دی دا نه په اسلام کې شته په اسلام کې پر خزم لر باندې علم فارس دی د اوسنۍ ضرورتونو پر اساس باندې سوال نه پیدا کیږي چې موږ دی وایو چې د دې دی واجب لپاره دا د عمره علم تعلیم په اوسنۍ دور کې د عمره ضرورت دی لکه یو څه ساخلی لکه ډوډۍ ته چارتیا ده لکه وګو ته چارتیا ده لکه هوا خستلو ته چارتیا ده دې ته په سوال نه پیدا کېده یو نیم کال وخت نیسي اسلامي هیوادونه لاغلي دي زه د دې شرم لپاره یې د دې عکس لمل لپاره یې د دې خوب لپاره یې چې دوی د جهل خوب باندې دې ته زه حیران یم زه هیڅ کوم دوی ته زه هیڅ کوم ټکه نه لرم ورته زه ورته به ځواب یم
اغلی نور تاسو به هم لیدلې د نړۍ په بیلابیلو خارونو کې هیوادونو کې ګنشمیر مظاهره وشول افغان میرمنې راووتل افغان نارینه راووتل حتی خپل کابل کې افغان میرمنو او په نورو ولایتونو کې افغان میرمنو دغه بندیزونو چې په دوی باندې لګیدلې دي چې د سیاسي ټولنیز او نورو چارو څخه باندې کړې شوې دي د دې پر وړاندې غاک پورته او مظاهره وکړي خو اوس څه کول پکار دي تاسو په ان نور دغه افغان میرمنو ته څه کول پکار دي
د افغانانو په ځانګړي ډول د افغانو میرمنو غږ لوړ دی دا د دوی په غږ په لوړتیا کې د دوی په غږ کې ستونزه نه ده ستونزه دا ده چې څوک اوري کنه اصلا اوس مهال نړۍ دې ته تیار نه ده چې موږ غږ واوري زه دا غوښ یو احساس لرم دا د ما شخصي نظر دی ځکه زه خپل دلته اروپا کې په هر مظاهره کې لارین کې وانه اخلم یا ورزم یا تر وینه پوری ور ورسېدو نړۍ ګوري چې طالب شي کې خطر خبر دی دا چې نړۍ دې ته تر اوس تیار نه ده چې د زمونږ غږ په ځانګړي ډول د افغان میرمنو غږ ووري دا خفه خبره ده خفه کوونکې خبره ده خو مایوسي کار نه ده مونږ باید دا غږ په دوی باندې واورو د دوی دغه خو باندې چې ویده دي او نه غواړي او کنه دي دا غږ واوري مونږ باید مجبور یو تر غوږی ورشو مجبور یو دغومره نږدې ورشو چې ورته وکړو تر څو دا واوري ترڅو وګوري سترګې پرانیزي چې په افغانستان کې څه روان دي ځکه دوی لاس پکې درلود د حکومت د موټر پارکینګ نه دي چې توا غواړي یو هیواد ته نه نوځي حمله په وکه شکل وخت کې تیر کی خلکو ته هیلي ورکه او بیرته بیا په دې ډول تروازه په وطن کې ستونزه نه ده دوی دی وتلی وای خدا خو په دې معنی نه ده په دې ستونزه نشته چې دوی په جمهوریت باندې دی وکه کې چې فساد حکومت هیواد کې فساد نشته په دې ډیرو پرمختللو هیوادونو کې لا اداري فساد شته دا خو هله لار نه و چې هغه تورستان ته بیرته پلاس ورکا چې هغه هیڅ خګړ نه لري جمهوریت کې یو څه خګړې وي بدګړې هم پکې وي خګړې درلودې د طالب خو هیڅ خګړ وجود نه لري نو دا خو ډیره غټه بین سفیده چې دا غس یو لوبه نوم سره څوک لوبي نو زه وایم چې د افغانانو غږ باید نورم لوړ شي مې سي کې دینه دا نه دی چې دوی غږ ور نه دی یا دوی شعور نه لري یا دوی حق خپل حق نه دی وختې خو دا چې نړیوال نه اوري مون پات په ځنګړي ډول زل بهرني مشت افغانانو څخه البته ځکه دوی ژوند له تومره خطر سره مخامخ نه دی لکه په افغانستان کې افغانان ځکه هغوی ساخستو ته لاندې پرېښودل کیږي هغه لا وړي نیوکه باندې وژل کیږي هغه په یو لایک باندې هغه په یو پوسټ باندې وژل کیږي نو دا خلل خبره ده چې د طالب پر مخبرګون دی او څه وایي یعنی دا سې نیوکه پیوږي نو زه دې ټول هغه په هر مشت افغانان څخه هیله کوم چې نه هیلي کیږي دي نه خپل غږ د ورډ ساتي تر هغه د ورډ ساتي تر څو چې غږ واوري دل شي نړۍ مجبوره ده چې زمونږ غږ واوري دا به موږ ټول افغانانو ته وځي چې نړۍ مجبوره ده چې زمونږ غږ واوري ځکه دا ورنن پر موږ باندې لګیدلې دي دا د دوی تر کورم پلی شي موږ لا تر اوسه په یوې نړۍ کې په یوې سیارې کې هغه د چا خبره سره اوسو نو دا امکان نه لري چې پر افغانستان به اور بلی کې دهشتګردي او تروریزم به تر دې اندازې پورې پکې پرمختیا مومي چې په ټولې نړۍ کې داسې هیڅ کوم اسلامي هیواد نشته چې د میرمنو وزارت یې ونه لري خو د ځانمرګو برید کوونکو یا روزونکو یو کنډکټ دی ولري نو دا هم یو چیرته کو بیالوزی کنه ټول کوم په پاکستان کې نه لوزی نو نړۍ باید په دې باندې پوه شي چې دا ورته دوی هم رسیدونکي دي افغانان باید دا خبره وکړي دا غلط باید دغومره لوړ کې چې دواله تر تا هم درتلای شي
ډیره زیاته مننه غلی نور چې راغلی زموږ سره ملګری شوی او خپل دریز او نظر مزوم سره او د لیدونکو سره په خبرونه کې شامل ک تاسو ته خوشی به غوړو بریالي اوسئ پور ودان مننه چې زموږ راغلی
تر نور ورسو
مننه تاسو ته خوشی به لري وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري په څو شیبو کې زموږ سره غلی مینا اکبري چې هغه خبریاله ده چې د افغانستان څخه په وټلو مجبور شوله که څه هم طالبان راغلل او په افغانستان تیر کال په اگست میاشت کې واکمن شول خو مینا اکبري همالته وا او خپل کار ته دوام ورکول خو بیا له هغه وروسته سخت ننګونو سره مخ شول چې له هواده په وټو مجبور شول نو موږ په څو شیبو کې دا غوي څنګه غیګو زموږ سره مال وسې د لنډې د میورسته راځو
یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي
د هر عمل یو عکس العمل ضروري د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ
لی ویګرانو لیدونکو او بریدونکو خبرونه دوام لري او یو اړ بیا غوړو تاسو ته یادونه وکړم چې په کوم موضوع چې موږ غږیږو هغه د فریډم هاوس لخوا چې یو ورستۍ سروې شوې ده په افغانستان کې د حقې په اړه باندې چې لمخې په افغانستان کې د بشري حقوقو مدافعین یا د مدني ټولنې فعالان او هغه کسان چې له هواده په وټو مجبور شوې دي د خپل سری نیولو تختونی شکنجې زندان تشدد د کورنۍ غړو په وړاندې تاوتری خالي په شمول د روانو غواخونو سره مخ شوې دي همدارز د دې سروې لمخې چې شپږ څلوېخ سلنه خلک وایي له غواخ سره مخ دي چې هغوی ځورول کیږي همدارز سلر بیش فیصده خلک د هغوی ژوند ته غواخ دي هغوی خوندي احساس نه کوي په افغانستان کې نو ځکه له افغانستان څخه وزي زینې چې په دې کې څلور اشاریه څلور سلنه خلک دي هغوی وایي چې دوی په کور باندې تالاشیانی کیږي شاپی وال کیږي نو دوی د دغه ویرو لکبل په افغانستان کې نشي پاتې کېدل او افغانستان په وټلو مجبور شوی دی خو کله چې دوی د افغانستان وځي هم دغه زورونی دغه تاوتریخواله یا دغه غواخ ننګونی نه دي ختم شوی د دوی لپاره په ژوند کې زموږ سره ملګری کیږي مینا اکبري چې همداسې یو خزینه خبریاله ده چې د افغانستان څخه په وټو مجبور شوی ده مینا اکبري ستړي مشه په خیر راغلی خبرونه ته
سلامونه منځځای تاسو ته او تاسو ټول ټیم ته د ډیوا اف ام ټول لیدونکو ته ډیره زړه مننه کوم چې ماته مو وخت راکو تر څو چې تاسو خبرونه کې میل مشم ډیره مننه
هله کوم اغلی اکبري په دې هله چې تاسو جوړ روغ وسی تیر زل کله چې تاسو موږ سره په خبرونه کې راغلی وي تاسو په افغانستان کې وي او طالبان په افغانستان واکمن اول او له هغه وروسته تاسو ته ډیر غواخونه هم وشوله ک زموږ سره یو خو خپل کیسه شریکه کوي ولې له افغانستان څخه ووتلې
ډیر زیاته مننه کوم بالکل که څنګه چې تاسو ویلې تقریبا امدغه لاس میشت مخ کې وی چې تاسو پروګرام کې زمیل مشوي او ما بغیر تاسو پروګرام څخه زه خیبر نیوز شترسن نور نړیوال رسنۍ شولې چې پکې میل مشوم او هغه اخیری کوم خبرونه چې تاسو سره و نو زکه چې یالته ما حقایق ویلي امدا حقایق چې زه په خبرونه کې مل مشومه او می ویلي ما ته بلا او ګرځیدل همدا ول چې د طالبانو له خوا څخه په سوسو ځلې باندې زم سره اړیکه ونیول شي
او ماته غوا خوشی چې ته بنور زمنګ په زد باندې خبرې نه کوي او که کوي نو موږ به تا ژوندې پرې نګدو. خو زه بیا هم د خبرو ته تسلیم نشوم، همدا و چې بیا دوی زمونږ په کور باندې چاپه واچول. ځینې نور مسایل چې خوشبختانه ما وکولی شو ترېنه ژوندۍ راووزما، په دې ډېری خلک خبر دي. نو کله چې زه اوس په ډېر خراب وضعیت کې زه راغلم پاکستان خواته، چې اوس هم د پاکستان په یو ښار کې یم چې نه غواړم ووایم. نو اوس هم دلته موږ ځان سیف نه احساسوو. ډېری خبریالان چې د افغانستان څخه راوځي، هغه که تاجکستان وي، ایران وي او پاکستان وي، دلته سیف نه دي. نو دلته موږ فکر وکړو لکه زندانیانو غوندې په خپلو کورونو کې ناست یو. حتی موږ نشو کولی خپل یو خپلوان ته یا د کورنۍ غړي نږدې ته نشو خپل کور نشو ورښودلی یا فلاني ځای کې یا څنګه، ځکه چې موږ دلته ځان سیف نه احساسوو. زموږ هیله دا ده چې هغه کډوال یا هغه خبریالان بالخصوص یا مدني فعالین چې په دغه ګاونډي هیوادونو کې د پاکستان، ایران دا هیوادونه، دوی ته باید رسیدګي صورت ونیول شي، حداقل ورسره همکاري وشي.
اغلی اکبری، تاسو ویل چې هلته هم خوندي احساس نه کوي تاسو، نو واضح خبره ده که خوندي څوک احساس نه کوي په کور بناس وي، کار به نشي کولی، او چې کار ونه کړي، روزګار ونه کړي، نو بیا به معاش یا تنخواه به هم نه وي، او بیا به ژوند کې نورې ستونزې هم مالی پیدا کیږي. نو تاسو د کومو ستونزو سره مخ یاست؟ د کور کرایه څنګه ورکوي یا نورې خرڅ څنګه راوباسي؟ که موږ سره له غوندې خپلو نورو ننګونو په اړوند تفصیل شریکي. تاسو هلته د یو کډوالي په توګه دا مهال ژوند کوي او د کومو کړاوونو سره مخ یې؟
ډېرې ښه پوښتنه ده. نو یوازینۍ ستونزه چې دلته خبریالان نور سره مخامخ دي همدا ده، او بل ځینې نور غم دي، نهادونه دي چې خبریالان راوباسي نورو هیوادونو ته، او هلته په دې بهانه چې تاسو موږ انتقالوو نورو هیوادونو ته، دلته بیچارګان بې سرنوشته پرېښې دي. نو داسې هم ډېر شوي دي. او زه به دا ووایم، زه خپله شخصا او زما په څېر به نور خبریالان ډېری دلته یا ځینو رسنیو سره چې دوی روابط لري، پشت صحنه کې خپل د کور څخه کار کوي، ټلیفون له لارې څخه یا راپورونه لیکو، یا دا زه خپله شخصا ځینې راپورونه لیکم، نه غواړم چې د رسنیو نوم واخلم، راپورونه د سوشل میډیا برخه کې کار کوم، حداقل تر څو کولی شم وایم چې خپل د کور کرایه او دا ځینې مصارف چې کوم دي دا زه لاسته راوړم. تر څنګ کورنۍ کوم غړي مې چې راسره دلته دي، هغوی هم هغوی خو ځکه چې سکرین کې نه ول، نو هغوی خو څوک نه پېژني، هغوی ځي کار کوي، او زه خپله پشت صحنه کې د یوې رسنۍ سره کار کوم. نو همدا ده چې زه کولی شم خپل مشکلات ته رسیدګي وکړم. او ځینې محدود خلک خبریالان دي چې هغوی بهر خوا کې خپل خپلوان لري، هغوی ته بیا د هغه ځینې ناسه پیسې سره لیږل کیږي، او یا هم ځینې هیوادونه دي ډېر محدود اغور سره همکاري کوي. بس په ډېر سخت حالت کې، په ډېر اضطراري حالت کې موږ خپل ژوند تیروو. نو الله دې وکړي چې زموږ ګران هیواد افغانستان کې امن راشي، تر څو چې موږ وکولی شو یا خپل هیواد ته راشو، لاړ شو، او یا هم موږ ته دې زمینه برابره شي چې موږ لاړ شو یو بل هیواد ته. اوس باور وکړئ، هیڅ افغان ولاکه زما په خوله شخصا ولاکه دا خبر جوړ راشي، زه پر یو بهي بل نه هو باندې وایم چې زه غواړم بل هیواد ته لاړ شم، ځکه چې موږ شرمېږو، موږ دونه هڅې کوو، دونه هلې ځلې کوو چې موږ خپل هیواد آباد شي، موږ بیرته لاړ شو. خو له بده مرغه موږ ته زمینه نه مساعدېږي. زموږ کومې خویندې چې اوس په افغانستان کې دي، ټول د سکرینونو څخه لرې شوي دي. په سکرینونو کې انجینو ته اجازه ورکول هم بند شوي دي. ډېر محدود کسان دي چې هغه به نن سبا کې لرې شي. نو زه نشم کولی چې هلته لاړه شم. او دلته پاکستان کې هم ډېر وضعیت سخت، مشکلات، ستونزې دا زیات دي، او دلته هم نشم کولی ژوند وکړم. نو زه په ډېرې ناچارۍ کې دا وایم چې ماته باید د دې زمینه برابره شي، زما د سر د خوندي کولو لپاره زه باید بهر هیواد ته لاړه شم. او هلته چې زه هم انشاءالله زما راتلونکی پلان به دا وي چې زه به
خپل هیواد لپاره به کار کوم. اغلی اکبری، تاسو دلته مهمو مسایلو باندې خبرې وکړي، اوس څنګه ګوري تاسو افغانستان رسنیو ته، څنګه ارزوي، څه ګمان کوي چې افغانستان رسنیو څه د لاسه ورکړي دي د طالبانو د واکمنۍ وروسته؟
رسنی په اصل کې ګوره آزادۍ ته وایي، آزادۍ ورته ویل کېږي، آزادۍ غږ اوچته یي، کنه آزاد دي رسنۍ چې څه زړه وي، څه چې حقیقت وي، یعنی دوی باید دوی خپلواکي دي، دوی کولی شي چې نشر کړي. خو له بده مرغه رسنۍ په اوسني نظام کې هر څه د لاسه ورکړي دي، هر څه. همدا اوس که زه درته ووایم، په افغانستان کې رسنۍ چې چلیږي باید اوناس ذکر دواړه باید په سکرین کې ووسیږي، خبرونې مخکې بوزي، خبرونو لپاره دوی ته باید اعلانات راشي یا پروژې تطبیق شي. پروژې ډېرې د میرمنو په برخه کې چې جنتی باید په سکرین کې ووسیږي او باید هغوی کار وکړي، د میرمنو برخه کې یا ځینې نورو برخو کې. خو له بده مرغه اوس پروژې په ټلویزیون باندې قطع شوې دي او تر څنګ انجونې نشي کولی هم کار وکړي، او رسنۍ چې د ټولې سانسور دي، کوم حقایق خبرونه څه چې دي نشي خپرولی. څه چې طالبان غواړي همغه باید خپاره شي. حتی اوس په افغانستان کې کله چې طالبان ماماګان کله چې په خپرونو کې میلمانه کېږي، وایي موږ سره باید جلی کېنني، او که جلی کېني هم باید مخې پټ اوسېږي، عینکې په سترګو اوسېږي، جرابې په پښو اوسېږي.
خپل به هر حق خبریالان چې په افغانستان کې په نورو ولایتونو کې به هر ریپورټینګ کوي یا راپورونه تیاروي، د هغوی سره رویه تاسو څنګه وینئ؟ تاسو خو به ډیر همکاران هلته و، کیدای شي چې د ځینو دوستانو سره همکارانو سره به تاسو په تماس کې هم وي، احوال به ورڅخه لرئ. هغوی څه وایي چې دوی سره د طالب چارواکو لخوا څنګه رویه کیږي؟
بالکل، اوس مهال په افغانستان کې ریپورټر جنتی هیڅ نشته ده چې دوی په راپورونو پسې د باندې لاړ شي، دوی راپور جوړ کړي یا بیرنی خپرون ولري، داسې کوم جلی نشته ده. سمو د مخ کې هم وی، خو اوس مهال زه چې د شمشاد کوم همکارانې مې چې د خورشید یا نور رسنۍ زور سره په اړیکه کې هم ډېری بیچارهګانې هم د اوس دا تېر هفته کې هم ډېری راغله دلته پاکستان ته. نو همداسې هره ورځ د یو کس نه دی یو کس احوال چې کله ماته راځي، مینې زه خو راغلی یم پاکستان ته، یا داسې د مشکلات ډېر زیات وي او دلته په وظیفو پسې ګرځي یا ډېر خراب حالت نشته. ریپورټران اوس په افغانستان کې ټول هلکان یا غالکان هم بیچارهګان په ډېر مشکلاتو سره خپل د راپور سره جوړي او بس خلاص، او ډېری ځایونو ته خبریالانو ته اجازه نه ورکول کېږي چې سړی دولتي ادارو ته لاړ شي، خپل راپور جوړ کړي یا مرکه واخلي. نو د شلو کسانو څخه به ته اجازه اخلي او بیا به ته ننوځي او بیا به ته خپل راپور جوړوي. مشکلات ډېر زیات دي په افغانستان کې، او میرمنو ته د هر لحاظ څخه مشکلات دي.
او وروسته کې موږ ځینې ریپورټونه هم ولیدل چې هغې کې افغان خبریالان وهل شوي، ټکول شوي دي، د هغوی سره د تشدد او تاوتریخوالي پېښې هم مخې ته راغلي دي. خو غواړو چې د افغانستان د وروستي حالاتو په اړوند یوه ریپورټ ولوري ته ولاړ شو، او دغه ریپورټ به په ګډه سره وګورو او بیا به راشو ستاسو سره به بحث دوام ورکړو.
په واشنگتن کې د سیډنیز ادارې رینډ کارپوریشن سیډون کې جیسن کیمپل وایي د افغانستان پیچلې صورتحال نړۍ په مشکل کې اچولې ده.
دا ویری به هر وخت موجود وي چې د مرستو ویش به دوی د خپل سیاسي طاقت سیوا کولو لپاره کاروي. د دې لپاره نړیوالې ټولنې ځینې ګامونه هم پورته کړي دي، خو افغان ولس ته د خوراک، صحت او په نورو چارو کې د ضروري مرستو ورسولو په لاره کې به ځینې شایانو ته غاړه ایښودل وي.
د غیر دولتي مرستندوی ادارو سره د ښځو په کار د طالبانو د بندیز وروستو یو شمېر موسسو خپل کارونه په افغانستان کې ځنډولي دي. په ښځو د لوړو زده کړو د بندیز په وخت اسلامي جامع نه اچولو علت طالبانو د غیر دولتي ادارو سره د ښځو په کار د بندیز په اړه هم رامخته کړې. هغه وخت طالب علمانو او استادانو او اوس د غیر دولتي ادارو مشرانو د طالبانو دریز رد کړي او وای دوی د هیواد د دود دستور او د اسلامي جامع پوره خیال ساتل دي. کیمبل وای تر سوچي طالبانو ته د جواب ویلو په اړه د زنو نړیوالو مشرانو ترمنځ سلا نه وی راغله، تر هغه په د بده مرغه طالبان په افغانستان کې یو سیاسي قوت وی.
که چېرې طالبان خپلو خلکو ته د بنیادی ضرورتونو پوره کولو کې پاتې راځي، نو بیا دا خطره سیوا کیږي چې په شخصي توګه خلک کېدل شي نور لارې چارې اختیار کړي او سیمه کې لا نور تندروي سیوا شي.
د دسمبر په 28 نیټه د امریکای خارجه وزیر انتونی بلینکن طالبانو ته خبرداري کړې وو که چېرې په ښځو او عامو آزادو لګول شوي قانونونه بیرته وانهخیستل شو، نو بیا به یې دوی قیمت ادا کوي، خو نور وضاحت یې نه دی کړی.
زه تاسو ته دا هم ویل غواړم که طالبان د نړۍ او نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو په امید کې وي، او کم چې طالبان هم غواړي او مونږه پوه یو چې ورته ضرورت هم دی، نو دا د دوی د وسنۍ تګلارې سره نشي کېدلی.
د ملګرو ملتونو امنیتي شورا افغانستان کې په عامې ازادۍ او په خاصه توګه په ښځو د طالبانو په بندیزونو ژوره اندېښنه څرګنده کړې او غوښتنه یې کړې چې طالبان دې د خپلو ژمنو پالنه وکړي. د طالبانو وایند ذبیح الله مجاهد په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې د شورا په اندېښنو خبر دي او دوی د نړۍ سره همکارۍ ته تیار دي، خو نړۍ ته هم پکار ده چې د دوی مذهبي عقاید په پام کې ونیسي. مسلمان هیوادونو علماو او د مسلمان ملکونو تنظیم او آی سی هم په افغانستان کې د ښځو په تعلیم بندیز او نور ځنی د طالبانو پریکړې د مذهب اسلام مخالف بللې دي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته هغه سره راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
د بیگران ولیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې زموږ سره غلي مینا اکبری ملګری ده او د هغوی سره بحث دوام ورکوه. اغلی اکبری، که تاسو دا وایئ چې تاسو د دومره ستونزو وروسته تاسو د افغانستان په پریښودو مجبور شوی ووتلی، اوس کډوالی او اوس هم ستاسو سرنوشت نه دی معلوم، راتلونکی مو نه دی معلوم، چې تاسو به خپل ژوند بیرته له سره په کوم ځای کې پایلوي، څنګه به پایلوي او وروسته به کومې ننګونې وي؟ خو ستاسو ډیر وخت هم تیریږي، په تیریدو دی. همداسې به نورې کورنۍ وي چې هغوی به اولادونه لري، د هغوی مکتبونه به ځنډیدلي وي یا به د هغوی نور داسې ستونزې وي. زیاتره داسې کورنیو سره موږ غږېدلي یو چې د هغوی جونې کله چې د ښوونځي څخه هغوی منع شولې یا پر دوی باندې بندیز ولګېد، هغوی هم وتله او غواړي چې توانیږي چې خپلو اولادونو باندې تعلیم وکړي، تحصیل وکړي. تاسو د نړیوالو څخه څه تمې لرئ، څه غوښتنې مو دي او څنګه وینئ د هغوی هلو ځلو ته څنګه کتنه کوئ؟
ډېره ښه پوښتنه منظر جانې، ډېره پر ځای پوښتنه. بالکل همداسې ده. اوس ګوره، زما تقریبا لس میاشتې وشولې چې زه په پاکستان کې یم. همدلته هم د سوشل میډیا له لارې نه چې څومره مې ملاسه کېږي د افغان میرمنو غږ اوچتوم، کار کوم، حالی ځلی کوم چې هداقل خپل د ځان لپاره، خپل د خویند لپاره یو څه وکړم. خو له بده مرغه زموږ لاسونه او پښې بیخي تړل شوي دي. او بل دا چې زه حیرانه دي ته یم، زه دغه یو نقطې ته غواړم چې اشاره وکړم. د افغان خبریالانو په نوم باندې ډیر زیاتې نهادونو ته که موږ وګورو چې همکاري وشوي د پیسو لپاره، نقدي کومکونه، زه نه وایم چې ما سره دې وشي، ما سره دې بالکل نه کیږي، هیڅ دې نه کیږي. هدا قلق خبریالان چې اوس مهال په پاکستان کې دي، مستحق دي هغوی سره د همکاري وشي. د فرانسې څخه، کاناډا څخه دومره ډېر ویزې راغلې، دومره ډېر لیستونه راغلل، ټول څوک لاړل، د رسنیو د مالکینو خپلوان لاړل، هغه کسان چې واسطه یې لرل او خبریال نه و، د خبریالانو د کارت څخه استفاده وکړه، هغه لاړل. همدا اوس په پاکستان کې باور کو داسې خبریالان دي چې واقعا کار یې کړی، الکان انجونې دا ګوره. زه یو ژوندی مثال څومره رسنیو کې مې کار کړی، ماشومه په رسنیو کې راغټه شومه، کومې رسنۍ کې چې مې کار کوو اوس زه بونه تللم، تر څنګ نهادونو ته ایمیلونه کوو، وایي متاسفانه زموږ لیستونه ډک دي، زموږ لینکونه چې کوم بول هر څه بند دي، ځکه چې ډېر خلک انتقال کړل. پولیس د خدای تاسو څوک انتقال کړي دي؟ هغه کسان مو انتقال کړي دي چې جالي کارتونه یې جوړ کړي دي، ځان یې په خطر کې هم نه ده، د پیسو په زور باندې، واسطې په زور باندې، هغه کسان مو بیولې دي. تاسو اول دا کسان وژغورئ چې دلته واقعا مستحق دي، کار یې کړی ده. خو دا جالکاریانې دي بندې شي، مستحق کسان ته د حق ورکول شي. او بل زمونږ هیله د نړیوالې ټولنې څخه دا ده چې تاسو لږ شانتي اوس ګوره، په اوکراین کې جنگ وشو، څومره ډیره پاملرنه توجه ورته وشوله، افغانان پاک تباه شول، هیواد یې داسې وحشیانو خلکو په لاس کې ده چې افغانان ښځې اوس له یخ نه مړي، یخنۍ تاسو په راپورونو کې لیدلي چې خلک له یخنۍ نه مري، دومره څه نه لري، بخاري یا لرګي څه نه لري، د سون توکي چې دوی حداقل خپل کوټه پی ګرمه کړي. د افغانستان خلک اوس د خوراک وچ ډوډۍ لپاره څه نه لري، څه پاتې چې دوی د سون توکي ولري، د یخنۍ څخه مري. لږ توجه دومره چې تاسو اوکراین ته نور هیوادونو ته ارزښت ورکوئ، لږ توجه دې بدبختو افغانانو ته هم ورکړئ. د بی سرنوشت په نور هیوادونو کې پراته دي، په خپل هیوادونو کې لږی مري. نړیواله ټولنه دې لږ شاته خپل سترګي روښانه کړي، لږ دې خپل سترګي لوسی کړي، خپل وجدان دې لږ را ویخ کړي، او افغانانو ته دې لږ پاملرنه وکړي، مستحق کسانو ته دې واقعا پاملرنه وکړي. واقعا زموږ زړونه باور کوم نزدجان چوي چې زه خپل هیوادوال هر ورځ په ټویټر کې دا خبرونه ګورم، دا راپورونه ګورم، زړه مې تیکه تیکه کېږي، خپل ځان بیخي له یاده وتی پکې.
او دا مهال چې کوم ستونزې تاسو په بحث وکړل، که د ژمي خبره مهم وکړل، په افغانستان کې واکمنو طالبانو ویلي دي چې په یوې اونۍ کې شاوخوا اتیا کسان د یخنۍ یا د ژمي له کبله هغوی خپل ژوند د لاسه ورکړی دی، او دا چې د بهرنیو مرستو لړۍ هم تر یو حده ټکنۍ شوې وه. که ستاسو په یاد وي، ګڼ شمېر داسې ادارې وي چې هغوی کارونه هم ودروله په افغانستان کې کله چې په میرمنو باندې او د هغوی په کار باندې بندیز ولګېدلو، نو بیرته ځینو په کې چې سیلف د چلډرن یا کیر انټرنیشنل وو، هغوی بیرته کارونه هم پیل کړل. کله چې میرمنو ته اجازه ورکړل شوه چې کار وکړي بیرته د دوی سره، خو تاسو څه ګمان کوئ چې د حل لار به څه وي د افغانانو لپاره چې که نړیوال په دوی باندې بندیزونه هم لګوي، مرستې هلته کموي، نو بیا هم افغان ولس ځبل کیږي لکه څنګه چې موږ ولیدل او شاهد یو، او که ونه لګوي بیا د نورو همدا ستونزه ده چې وای نړیوال هیڅ هم نه کوي، ګامونه نه پورته کوي، نو څه فکر کوي چې د دې ستونزه حل لاره څه ده؟
بالکل، د حل لاره دا خو نړیواله ټولنه مخ پویږي، دا ټولو ته ډیره خپاته ده چې باید دوی څه وکړي. اوس ګوره که څنګه چې په افغانستان کې ټول د حالت شاهدان دي چې میرمنو ته د کار کول حق نه ورکول کیږي، زه غواړم دې ته اشاره وکړم. باور که په افغانستان کې کابل شو، کندوز شو، دا نور هیوادونه شول، په ډیری کورنۍ کې سړی چې یا سړی نه لري، نارینه د کور لپاره نه لري، ډیری د کور لپاره د کور کار کوي، کار چې یا یو رزق ډوډۍ یا پیسو لپاره میرمنې د کور مسؤلیت لري. نو اوس په میرمنو کار بند شو، ها هغه په کور کې نارینه نه لري، یا کونډي یا ماشومان یې ډېر واړه واړه، کور لپاره داسې کوم دستیار نه لري، نو هغوی سره به څوک همکاري کوي؟ د افغانستان دا ډېری خلک که لس فیصد خلک یاد کمه چې یو خاله زوی، ماما زوی، کاکا زوی په خارج کې ولري، لږ مرسته ورسره وکړي، کومکونه وکړي. ټول د افغانستان خلک کورنۍ غړي خو په خارج کې نه دي چې هغوی ورسره میاشت په میاشت کومک وکړي. دا له یخنۍ نه څوک مري، دا ټول له لوږې مري، د دې حالت شاهدان خو ټول دي. همدارنګه پاکستان کې چې کوم خلک دي، ډېری له شرم سکرین ته نه ظاهریږي چې خپل ستونزې ووایي. همدا اوس په پاکستان کې داسې خبریالان دي چې زه یادې کوم، بېخي سر مې په درد شي. بیچارهګان داسې خبریالان چې واقعا کار کړی ډېر زیات ځایونو کې، اوس روزارۍ کې به نهادونو ته په ایمیلونو باندې ستړي شوي دي. ما ته ډېری ایمیلونه مسیجونه راځي چې مینه جانې، که ته کار کوم ځای کې روابط لرې، موږ ته کار پیدا شي. دی موږ ته کوي د میاشتې لزر کلدار، په لزر کلدار دوی قناعت کوي، خو موږ ته لږ کار پیدا شي چې موږ کولی شو خپل د کور کرایه ورکړو. د یو خوانه دلته پاکستان کې د کورونو کرایه لکونو لکونو ته رسېدلي، خو دا به څوک پوره کوي؟ په افغانان خو ټول میلیونران نه دي، دا مشکلات ډېر زیات دي. شخصا که زه خپل ځان یاد کړم، ما خو دا کوم نهادونه شول، آر اس اف شو، ترڅنګ دا نور نور شو. آر اس اف ته خو چې هر څوک ایمیل کوي وایي زموږ لړۍ اوس ډکه شوې ده، موږ نور کسان نه منو. یعنی دا مشکلات سول، اقتصادي مشکلات سره افغانان ډیر زیات مخامخ دي. نړیواله ټولنه دې هڅه وکړي د نورو کلونو په پرتله باندې څه کال دي افغانانو ته څومره چې کولای شي همکاري دي وکړي، پیسې دي ورولېږي، پیسې دي په داسې کسانو، مستحقو کسانو ته. همدا اوس ګور افغانستان ته پیسې راغللي، داسې نه هم چې نه دي راغللي، ډېرې راغللي، خو د داسې ځناورو لاس ته ورغلي دي چې ولاکه یو افغان ټایم ورکړي. نمایشي په یوټیوبونو کې یو بوتل لس سل بوتل غوړي په سلو کورونو باندې توزیع کړل، یو یو بوجي وړو په کورونو توزیع کړل. په لیاس د خدای په یو بوتل غوړي په یو بوجي وړو باندې د دې غریب هیواد د دې خلکو ستونزې نه حل کیږي. تاسو ورته میاش په میاش کومک وکړي، سروې وکړي په ټولو ولایتونو کې، پلازمینه پایتخت کې، د دې کونډو روندو صغیرانو د دې غم وخوري. په یو بوتل غوړی د چا مشکل نه حل کیږي تر څو چې میاش په میاش دوی سره همکاري ونه شي، دوی سروې نه شي. همدا اوس ډیر زیات کومکونه او شان نهادونه ته راغلل، ټول د هغو ځناورو جوبونو ته لاړل چې سابق کې میلیونران ول، اوس کې خصي هر څه بندوبست شته ده. زه هم کار چې کیږي مستحقو کسانو ته دی وشي، زموږ زړه په همدې کې چوي.
موږ به یو لنډه دمه اخلو اغلی اکبری، او بیا به راځو ستا سره په بحث دوام ورکوو.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته هغه څه راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
ری وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او په خبرونه کې به بحث هم دوام ورکوو. سوشي به پاتې دي او په دې سوشي بو کې به د اغلی اکبری څخه یو ورستی پوښتنه هم لرو چې تر سره کو. اغلی اکبری، تاسو څه غنئ چې یو خو افغانو میرمنو غږ تر څومره رساده، تاسو دا څنګه دې ته څنګه کتنه کوئ، او د دې تر څنګ چې ټول افغانانو ته د دې حل لارې لپاره څه کول پکار دي؟
ډېر ښه مرزجانې، افغانې میرمنې چې که څنګه شي همدا اوس تاسو ګورئ، که د نارینه وو حقونه تلف شوي، که د میرمنو حقونه تلف شوي، یو نارینه ماله د لیدلی چې تر اوسه غږ اوچت کړی یا لاریون کړی یا د سوشل میډیا له طریق نه مبارزه کړې وي. همدا میرمنې دي چې لاریونونه کوي، د وهلو ټکولو ښکار کیږي، او تر څنګ ډېرې زیاتې متضررې کیږي. نو میرمنو واقعا ولې، ځکه چې همدا اوس د نارینه وو نه میرمنې ډېرې فعالې دي، ډېر زیات کار کوي او ډېر زیات خپل غږ اوچتوي، او ډېرې متضررې هم میرمنې دي. او باید حداقل د کوم میرمنې چې دي واقعا غږ اوچت کړی یا مدني فعال دي یا خبریالان دي، دوی سره همکاري وشي او دوی ته د حل لاره پیدا شي. منزجانې، زه وایم چې د کوم افغان خبریالان چې دي مدني فعالان شو، لدی یوازینی د حل لاره دا ده چې د دوی ژوند باید وژغورل شي. نو زه غواړم چې دې ټکي ته اشاره وکړم. شخصا همدا اوس زه خپل ما په ډیرو برنامو کې ویلي، اوس هم د ډیوه رادیو د ډیوه سکرین څخه غواړم دغه پټولو باندې غږ وکړم، هغه کسان چې دم ګړي زمونږ مرکه ګوري. شخصا زه خپله ډیر کار مې کړی، ډیر زیات، یعنی دا به ټول ته معلومه، ډیر مې غږ اوچت کړی، خو لیکن تر ټولو زیاته زه متضرره شوم په اوسنی حکومت کې، د طالبانو په حکومت کې. همدا اوس ماته، یعنی هر ورځ داسې ورځ نشته چې ماته یا په کمنټ کې طالب رانه شي، ریپلای رانه کړي، یا ماته واتس اپ نه زنګ ونول شي. بار بار ما خپل نمبرونه او شمیرې هر څه تبدیل کړي دي. کوم کسان چې دم ګړی زما دا برنامه ګوري، چې زه پکې ما خو غږ پر ټولو خلکو دا کوم چې حد اقل هغه کسان چې له لاسه یې کیږي، یا هغه نهادونه چې د لاسه یې کیږي، افغان خبریالان دی وباسي. شخصا زه خپل آدرس نه وایم چې حد اقل زما سره دی همکاري وشي، او زه دا وایم دام دې سکرین څخه که زما سره په دې لنډ وختونو کې یا کوم نهاد یا کوم کس چې له لاسه یې کیږي، حد اقل مال دې هیواد څخه وباسي یو بل هیواد ته. که زه ونه وستل شم، ځکه چې ما ته خپل حالت معلوم ده چې هر ورځ یا په میاشت کې یو دوه ځلې خو ماته شخصا ډایرکټ زنګ راځي، او زه ګواښول کیږم، تعقیب کیږم. زه په میاشت کې زه خپل ځای تبدیلوم په همدې پاکستان کې هم وست، او که زه په ډېر لنډ وخت کې له دې هیواد څخه ونه وزم، دا مو یاد اوسیږي چې یو وخت کې لامدې ډیوه سکرین څخه زما اعلان وشي چې مینه اکبری ترور شوله یا مینه اکبری
هیله ده چې داسې ونه شي. مینا اکبری، او هیله ده چې ستاسو سره او د نورو هغه افغانانو سره چې په داسې سختو وضعیت کې او شرایطو کې ژوند تر سره کوي، او په دې هیله دي چې د دوی راتلونکی ښه شي، هیله ده چې دوی سره مرسته وشي، او تاسو ته هم بریالیتوب غواړو ستاسو په چارو کې، او تاسو ته ښه راتلونکی، روښانه راتلونکی غواړو. ډیره زیاته مننه کوو چې زموږ سره تاسو راغلی، زموږ سره مل شوی په خپرونې کې، او خپل نظر مو، خپل تجربه مو، او د خپل ژوند په اړه مو د لیدونکو سره ډیر څه شریک کړل. ډیره زیاته مننه.
ډیره مننه.
د وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، زموږ خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی. تاسو د غلی اکبري څخه و اوریدل چې هغه د کډوالۍ په ژوند کې د کوم کړهونو سره مخ دی. هغه اوس هم احساس کوي چې دوی د ګواښ سره مخ دي، زیاتره په کورونو کې ناستی دي او نه پوهیږي چې کومه شیبه به دوی ژوند ته بیا یو خطر ورپیښ شي. همدارز موږ د غلی نور سره وغږیدلو چې هغه هم افغانستان کې د خلکو او د بشري حقوقو په باندې سخت اندېښنې وښولې، او دا چې هلته د بشري حقوقو سرغړونې دوام لري. د دې ترڅنګ د فریډم هاوس د سروې مهم ټکي مهم ستاسو شریک کړل چې هغوی په دې اړوند څه وایي. د دې خپرونې قربانه ومه زمو نظر شهید، او د خپرونې پروډیوسر و سلمان یوسفزی. ستاسو خاخرو اجازه، تاسو په لویه لاس فارو سلواړه و آباد اوسئ. د الله په امان.
خبرې واردی دا د میلمنو خپل نظر و، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه و،